آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده نښې نښانې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسېږي سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي که چېرته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري وکړي انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي خو سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې مننه ازادي راډیو
سلام علیکم زه شاوجه در روزګان د ولایت په سید اساس ولسوالۍ ته خبره کوم نظم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه د سید اساس په ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی خدام یوازه نه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی نو زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې دي سره ووایي ډېره منطقه د منګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغ دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان دستم خدي دي څه راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړې نه جوړ غنې وخت تیریږي باندې موږ مسافر سال د سره پاسپورټونه دلته سره نخت دي ټیکټ هم ته انت ګران دي څوک
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیر از جوړ راغې زما باندې سیمه به د یلمن ولایت څخه د مالیم پرېز زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خې ډېر دي بیا نازي ډېر دي وروره او زه د ټپونځي سم پرګرام ستاج م پات دی نو د مالی مې ماش مو ډېر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غو مو خوري وروره
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنیوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له خډیر بد ستونزو سره مخ یو په زمې کې مریض راپیک سي وجته نه سوللې لار مو نشته مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان د دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې د دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نسته تلیفون کار نه کوي له هر څه نه به برخه پاتې یو څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بے برخه پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو د ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې د غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي، پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچې کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریژې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د دبلیو پی موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابینځ متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابینځ، د همسایګانو تر مابینځ تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینځ او ورور او ورور تر مابینځ وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینځ د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینځ کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ ممبۍ د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. د تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلاوال د شی تلتونو شي د خپل شی قرار ده دیوالان خبریالان ټوله سره برابر دي. نو موږ ته هر راکه دا انجینر ته مشرف کوم د کابل والا ته دلته پیسې ورکړي وه، بیا موږ ته شماري هم پلیکړي په دا کاتو باندې ورشي. موږ ته دا کاتونه شماره واخلی چې بیا ټلیفون که هر مشکل چې درلوده، نو موږ خبرې وکړو چا ته پیسې ورسېدل، چا ته لوغ ورکړي. او موږ دا ورکه د شمسیان ضرورت لري، که د مکتب ضرورت لري، موږ لوچ هم د مکتب ضرورت لرو، هم د دغه کلینک ضرورت لرو. بده خانشین ولسوالی که بیا تاغذ که در منادل پشاخ که نمشتا در کلینک ضرورت ستا، در شمسیان در خوراک در بو ضرورت ستا چه برمی نلرو بو ما تلوی دی زیزی که تلوی دی خوشی و بنو لرو. نمشت حیل کوش دیز که چه مشتا یو دقا برمم جوره که او کلینک هم جوره که مشکلات دیر دی در افغانستان خدا خوش تا تا باری میجی ما تا مالی میجی ستلوی دی. زمجا خواست که خمو سلامون قبول که سلام علیکم ده پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام در تبریدم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ ور ټولو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافیانو څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي هغه اوسي. خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیاڼي، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالۍ، سلیمانزي، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګو چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه نیک هیلې. دغه کم یو شهرت می چې تاسو ته درولې ګلو، دا د ما د خوراکۍ ده او زمنګ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره دی. زما خوراکي چې دی طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکي چې دی طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې وروره ځینې جنکې شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پېژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پېژني هغوی څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. آزادی رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهل شه په خیر. آزادی راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب یې ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاسکه نهري چې راوړي راوړي در اوسه ګوره هېڅ درک نشته. هغه سي سره نه پسوکي د حکومت زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم، زما آزادی راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو سره. جانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید له نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص تاسو ډوډۍ وسته لري، نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د آزادی راډیو له خوا نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیات شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند د ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاسکه نهري چې راوړي راوړي در اوسه ګوره هېڅ درک نشته. هغه سي سره نه پسوکي د حکومت زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغې تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخې دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ ته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي او څو ورځې دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سروالی او په بدن باندې یو نوع رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوع خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منځ راځي یا ژیړی منځ راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي او دې کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اعراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هیوادونو څخه ده چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیات وو. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر د رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو مونږ بیا هغه مونږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره له دې مونږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بېلابېلو حشرو له لارې انتقالېږي.
د ملاریا او د کانګو ورته والی دا دی چې تنه تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کله شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کله دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي. که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریق کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
خپل جانان می لټاوا مور ترمن می لټاوا پل میں پیر کے لا سکھے
I'm not afraid. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو له میلمه سره نن زه عصمت څاروان یم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې یې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تېره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږېدلی یم او کله چې د مکتب شوی یم د خوندي ترتلو نو په هغه وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زه به 4 کلن 15 کلن به ومه چې خار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې 9 کلن ومه خوندي ته لاړم او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوست. بیا میخانیکي لیسه ولوسته.
د لومړني ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لومړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دی یو زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم. دلته استاد شاه سوار سنگروال سر معلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم طبعا ستدی او په یاد مدي ځنې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکی لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په دغه پوری پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکوي وسم چې دې ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده و. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې په کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د 12 پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. خو زه د دې لیسې ته اړوست لاړم منته دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دغه مضامینو چې زما د ابتدانه ورسره نوه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم تراتم پورې اول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نشو لوستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې وو هغه په ما باندې بیا تحمیل شو. بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي ته لاړم هغه زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایط محصول چې په افغانستان کې جنگ او جګړه و اول ته داسې یو شرایط چې دولسم نو فارغ شي د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکرې ته به جلبولي نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکرې نه خلاص شوم او عسکرې به هم دوامداره وم هغه د دوه کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو هغې چې دا عسکرۍ اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و
نو بیا تاسې پخواني شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې
و نظامی برخه کې ما زده کړې وکړې عالی تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامی زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورمه چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالي ته مو کله مخه کړه
خو لیکوالي خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالې سوه او پسرلی پکې منعقد سوه او بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سوه او بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات ښه راتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پر لپسې او د راډیو افغانستان نه خپور هم شو غچ اور په نامه باندې نو هغه ما بیا خاطره وه
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړی ده خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکئ لنډې کیسې مو کله پیل کړې
و شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلی دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ سوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخي به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنې ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا او چې دلته به سول راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود سوی
او تود سوی و. نو هلته بیا ما د ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې د ښه مرغه یو پوهنتون جوړ سوی پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی تشکیل کی او مجله لرو دا هغه مجله مسئول مدیر سوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا لاغې نه راغلم. دا یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی وروستۍ وبه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړمه او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په همغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلوده؟
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا د پوانتون به کیدا لاغو پوانتون مودم ډیر لاندا و یو نیم کال هغه ته پاره خو تیارې نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همدار پات.
سلامل صاحب تاسو د حالات له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطن مهاجر شوی او څومره چې زه پوهیږم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم شومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي په اسمانی هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم او په 1915 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو؟ څه مو کول
په سلواکی؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکی تیر کړي او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړی او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې. هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هیوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړی؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم. مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې لوجه بیرته نه استانه شوی او لوی برخی الته سلواکو مرمنو سره ودونه کړیو الته افغانی کورنۍ نه وی او زما مرمن یو ډول د پرجیتوب احساس کول تھا نو دلته لندن کې خپلوانم دیو نږدې خپلوان تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو
سلامر صاحب څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالی ته مو زیاته توجه کړې ده په سلواکیا کې هم همداسې و او که نه هلته موقع نه در کوله
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کوم چې په جرمني کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې ډېرو سره ما مرستې کړې دي نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه دوامدارم لیکنې کوم دلته دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې هیلې بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي دا ځلې په دې معنی کار کوم دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکسوي نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې ده ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسې موسیقي یادوئ دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي
او خو همدغه ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زېږنده د یو 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 بل نو ارزښت زېږنده ده د یو بل نو دیدګا زېږنده ده او په معنی چا کار نه دی کړی ما هغه دا دی چې یعنې زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي نو کومو ستونزو نه تېرېږي له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کومو دریابونو نه تیریږي له څومره خطراتو نه تیریږي د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي فرضاً یو قصه کې ما ناشناس کیسه کړه خدا غ ناشناس نه دی شاید امغه ناشناسی لبل خو غ ناشناس نه دی ما اصلا اغه ناشناس مرګی کړه دی ناشناس وجود کې می ټول نرمندان کې یعنی زمنګ په خبري ټول نه کې چې څوک نرمند کیږي سندرغړې کیږي اغل څومره خطرون د کور نه ولې تر ټول نه پوری دای د څومره احانت اغا کی گی ہوا تھا دو خود کو مرگ تمام دیشی
لکه چی شیوی ام گیاب داسی
او شیوی دا هارو نرمن چی تافی دا کسی واو رئی دا غا ترشا یولو یا تراجیدی پراتا دا یولو دردون پراتی دا هار یو خود دا نوزق والما چی دا دا غا دردون پی یو شکل او دا غا روایتون دا هنری کرما او کیسه کرما
بله سلیمان صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ
دا خو پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنڈ کسی پری دما زکه چه دلتا ام دوستان لما دا پختی چه دغم را دا کلونو دا داستانی تر پنزوانو تجربه لاری ولی ناول ندیکی امیشه دا پختنا رانکی گی هم دا خپل وطنداران او ما تا خارجیان او اغم لارم چور تاوی دا تره دا ناولون هم لارم خو دلته د دې چې ځنې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پریږدي ځوان چې دغه تکمیل کړم دغه سوژه چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اتا سناریو غانو ته نیت ته چې ځنی ولي کوم یو بشپړ تیاتر ته نیت ته چې ویل کوم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځنی مدني ځنی داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځنی لیکل شوی دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستان البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا کدي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چم کې وم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره وه ما ته کنه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و ده نو ما په اوله ډرامه ما په سلور ورځو کې ولي کلا رادیو داستان چې په لپ سي خور شو نو دا
تاسو دي غواخونو خبره وکړه چې د دوه کیسو په خاطر غواښونه درته وشول دلیل څه وو؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اٹکلونه ما البته یو څو پکې مناقص کچې مزایمتی ټلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب دغه سړی دغه ځلین دغه سي کارونه کړی او وایره سرګزاش پت شو او تا کټ مټ دغه دراله چې وو خو هغه وخت تیر دی دغه سي نو دغه یی خو تعدیل شو ما خواله دا چې دغه وخت کې اروپا ته راتلم اروپا ته نه راتلای نو مشکلات هم راته ایجادې ده او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخ کې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې و د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دای چې کله سندرغړې کیږي یعنی لکومو اغزنو لارو نه تیریږي لکومو وانیو نه تیریږي ناشناس خو هم دا نوم یې خپل ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې پهونه پوهېږي که نه خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویرم دغه نه شروع کی دا که ته د قمرګلی ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څو چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته آزادېږي او ده ته آزادي ورکوي یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی نو دا د ناشنل کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی هغه نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویلو چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو ده
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای په امان
Nor makawa na zunna